بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو، په سهرانۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اړه ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې لسمه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې له 25 او د 2020 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. خبرونه وروسته بیا هم درته د سویډن د خارجه وزیر د بشري حقوقو ادعاګانو ته د ایران کلک ځواب تر نوانه دی او سیاسي تبصره وړاندې کیږي. هله به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي، چې له دې وروسته هم بیا د اسرائیلو رژیم د داخلي تاوانونو په ارتباط پروګرام وړاندې کیږي، چې له دې وروسته هم بیا د بینقابه امریکې 19 پروګرام اوریدل شي، چې په همدې سره زموږ دا خبرونه هم سرته رسي. pars.today.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درختی ولنډ دمکو. بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ اوسم پام کړی دی مهال خبرونه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، اسلامی ایران د ملګرو ملتو د بشری حقوقو په راپورټ ورکوونکي نیوکه وکړه. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو جزئیات رسندوی کړل او د پاکستان او سوریه ترمنځ تجارتي موافقه لاسلیک شوه. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران د ملګرو ملتو د بشری حقوقو په راپورټ ورکوونکي نیوکه وکړه. د ایران د قضایی قوې د بشری حقوقو د کمیټې منشي د امریکا له بایکاټونو د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د راپورټ ورکوونکي په چوپتیا نیوکه وکړه. خاغلی کاظم غریب آبادی ویل جاوید رحمان د خپل بشری حقوقو په راپورټ کې د ایرانی ناروغانو د اساسي حقوقو د وضعیت په نسبت چې د امریکا او د هغه د نورو پیروي کوونکو هیوادونو له بایکاټونو اغیزمن دي په عمدي ډول اشاره نه ده شوې، او دا موضوع د هغه په پلویتوب او خپلواکۍ نه درلودلو کې هیڅ شک نه پرېږدي. خاغلی غریب آبادی زیاته کړه دا چې نوموړی راپورټ ورکوونکي د ایران پر ضد له هرې سیاسي بیانیې سره یو ځای کیږي او د ترهګرو ډلو په غونډو کې ګډون کوي او د خپل راپورټ اساس انحرافي او له پلویتوبه ډک معلومات ګرځي، خو حاضر نه دی د ایرانیانو د حقوقو واقعي خلاف ورزي وپیژني. د شک کوم ځای نه پرېږدي چې د ایران لپاره د ځانګړي راپورټ ورکوونکي ماموریت د سیاسي معیارونو په اساس برابر شوی دی او باید دا کار بند شي. د ایران او سعودي عربستان په خبرو اترو کې لومړنی موافقه رامنځته شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ایران او سعودي عربستان په خبرو اترو کې د لومړنیو موافقو خبره کړې ده. اغلی سعید خطیب زاده مېر خبري آژانس سره په خبرو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو اترو د ورستي حالت په اړه ویلي چې د خبرو اترو څلور پړاونه تر سره شوې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تماسونه دوام لري. خطیب زاده د ایران او عربستان د سفارتونو د بیا پرانستنې په اړه هم ویل چې په تهران او ریاض کې د سفارتونو تر پرانستو پورې لا فاصله موجوده ده. تېر ورځ د سعودي عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان ال سعود په روم کې د شل ډلې د غونډې ترڅنګ ویلي و چې له ایران سره خبرې اترې دوستانه وي خو زیات پرمختګ نه دی کړی. د یادولو ده چې سعودي عربستان د 2018 میلادي کال د جنوري په 3 نیټه په تهران او مشهد کې دغه هیواد په سفارت او کنسولګری باندې د ځنو کاسانو د حمله په پلمه له اسلامي ایران سره خپل سفارتي ارتباطات او تعلقات غوڅ کړل. مجاهد د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو جزئیات رسنیز کړل. د طالبانو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمیر هیوادونو ته د خپل رژیم د پلاویو د سفرونو پایلې له رسندیو سره شریکې کړې. مجاهد وویل چې د طالبانو د امارت مسؤلین شپه او ورځ د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره په اړیکو کې دي چې د اسلامي امارت او د نړۍ هیوادونو ترمنځ د اعتماد او باور فضا رامنځته کړي. مجاهد زیاته کړه چې لا څو استثنایی موردونو پرته په ټول هیواد کې امنیت تامین شوی دی او د دوی اړوند اورګانونه د امنیت د لا ټینګښت او اقتصادي ودې په خاطر کار او هلې ځلې کوي. هغه څرګنده کړه چې په تیرو شلو ورځو کې د طالبانو اسلامي امارت پلاویو ایران، قطر، ازبکستان، ماسکو او نورو هیوادونو ته سفرونه وکړل چې ښایي پایلې او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. مجاهد څرګنده کړه چې له ایران لوري سره د افغانانو د تګ راتګ، ترانزیټي مسلو او زیاتو تعاملاتو په اړه خبرې وشوه چې یاد هیواد د همکاري ژمنه کړې ده. غراز د طالبانو اسلامي امارت پلاوی دوست هیواد قطر ته سفر وکړ چې د افغانستان سره دغه هیواد مرستې، همکاري او اړیکې ډېرې مهمې دي. د مجاهد سرګندونو له مخې ازبکستان ته د طالبانو اسلامي امارت د پلاوی په سفر کې له دغه لوري سره د سرحدي امنیت، د کسټم تعرفو، د کمښت او د ترانزیټ په برخه کې سوداګرو ته د زیاتو اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې شوې دي او دغه سفر خې لاسته راوړنې درلودلې وي. دغه راز ازبکستان ژمنه کړې ده چې د برېښنا لګښت یو څه پور به معاف کړي او د پاتې پور د ورکولو موده به وغځي او د اوسپنې پټلې پروژې په اړه چې هیواد ته ډېر اقتصادي ارزښت لري د همکارۍ ژمنه وکړه. د طالبانو د اسلامي امارت او ویان همدارنګه ماسکو ته د دوی د پلاوي سفر ته اشاره وکړه او ویل چې د ماسکو په فارمیټ غونډه کې د دریو مهمو مسلو یادونه وشوه. د افغانستان د اوسني امنیت ساتنه، د افغانستان د خلکو د کنګل شوو پیسو ازادېدل او د افغانستان د نوي نظام ملاتړ او له نورو هیوادونو سره د اړیکو ټینګښت. هغه څرګنده کړه چې له پاکستان سره د افغانانو د تګ راتګ په خاطر د دروازو خلاصېدل او ترانزیټي مسلې شریکې شوې دي چې دغه ستونزې تر یوه حده حل شوې دي او نورې به زر اوارې شي. مجاهد په قطر کې د چین د بهرنیو چارو وزیر سره د طالبانو د پلاوي د کتنې پایلې مثبتې وبللې او څرګنده کړه چې دغه هیواد د افغانستان د وچو میوو په صادراتو کې له افغانستان سره همکاري کوي. مجاهد په قطر کې د امریکا په ګډون د 1400 روپیه هیوادونو سفیرانو سره د دوی امارت د پلاوی غونډه یو مهمه سیاسي غونډه یاد کړه او ویل چې په دې غونډه کې طالبانو په سیاسي برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه چې هغه د همکاري او تعامل ژمنه وکړه. په غزنی کې څو کسان نیول شوې دي. په دې حقله نور تفصیل زموږ د خبريال نعمت الله افغان په دغه راپورټ کې.
په غزنی ولایت کې د امنیت قمندانې امنیتي مسولین وایي هغه غلې نیولې چې په تېر حکومت کې شاوخوا 100 موټر او یوازې له غزنی ولایت نه 8 میلیونه کلداري غلا کړې وي. د غزنی ولایت د امنیت قمندانې ویان قاری حیبت الله مجاهد وایي چې نیول شوې غلې درې مختلفې ډلې دي چې دوه تنه د کابل او لغمان ولایت اوسیدونکي.
غزنی ولایت کې د امنیت قمندانې لخوا په تیرو څو وختو کې درې ډلې غلې نیول شوې دي. څلومړۍ ډلې دوه تنه غلا وه چې هغه په خپل جرم اقرار او اعتراف هم کړی دی. په لسګونو موټر او پیسې د خلکو له بیلابیلو ولایتو څخه وړي دي. دوی اوس په الحال غزنی ته راغلي وه او په نورو ولایتو کې هم فعال حضور لري. دوی په داسې حال کې ونیول شو چې دوی هغه د غلا موټر په عامو مسلمانانو باندې، په عامو خلکو باندې پلورلی. دوهمه ډله بیا 15 کسان وه چې هغه د کابل او د لغمان اوسیدونکو په داسې حال کې ونیول سوه چې د سرافي و مخې ته راغلي وه. الحمدلله د مجاهدینو فعاله ګزمي ونیول. درېیمه ډله چې ده په دې باندې اقرار کوي چې موږ په تیرو څو وختو کې تنها د غزنی له ولایت څخه 80 کلداري وړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دوې اونۍ وړاندې هم طالبانو په غزنی ولایت کې دوه تنه غله نیولي ول. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان او سوریه ترمنځ تجارتي موافقه لاسلیک شو. د ایرنا خبري آژانس د سوریه د رسمي خبري آژانس سانا لکول راپور ورکړ چې د 15 کلنه موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراختیا د تعقیبولو د لارو چارو د رامنځته کولو په تیره بیا د پانګونې د پروژو د اجرا د تجارتي تړونونو نندارتونونو غونډو او ګډو ملګرتیاو په هدف ترسره شوې ده. د سوریې د بهرني تجارت او اقتصاد وزیر سامر الخلیل د دغې موافقې له لاسلیکولو وروسته چې په دمش کې د پاکستان سفیر سعید محمد خان لاسلیک را ټینګار وکړ، ګډې کاري کمیټې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سوریې د لوړتیا د اړیکو د سویې د لوړتیا او د تجارتي راکړو ورکړو او پانګونې د زیاتولو لپاره مهم اوزار وي. د پاکستان سفیر هم د اسلام آباد او دمشق ترمنځ د خو جرړیزو او ورولیزو اړیکو ته په اشاره سره وویل چې دغه موافقه به دوه اړخیزه تجارتي مبادلاتو او اقتصادي زمینه کې د ملګرتیا لپاره نوي افقونه پرانیزي. طالبان وایي چې نور 15 داعشیان ورته تسلیم شول. د افغانستان په ننګرهار کې د طالبانو د اسلامي امر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 15 داعشیان ورته تسلیم شوي دي. د دوی په وینا یاد شوي داعشیان د کوټ او بټي کوټ ولسوالیو د قومي مخورو په میانزګړیتوب ورته تسلیم شول. طالبانو ادعا کړې ده چې ورته تسلیم شویو کسانو په خپلو تیرو کړنو یې پښیماني ښودلې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر وایي که یاد کسان یو ځل بیا حکومت ضد فعالیتونو ته مخه کړي نو قانوني چلند سره به مخامخ شي. هغه څه موده مخکې دوی ته د 500 نورو د شیانو د تسلیمېدو خبر هم ورکړی و. د اجډلې د طالبانو د غډول ادعاګانو ته تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د داعش ترهګرۍ ډلې د فعالیتونو د پراختیا خبرونه ورکول کېږي. او وروسته یو سپورتي خبر دا چې افغانستان نیمبیا ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان ټي 20 نړیوال کپ پر روانو سیالیو کې د نیمبیا لوبډلې ته په ستر توپیر سره ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل اوریز نړیوال کپ په لړ کې په خپلې دریمې سیالۍ کې نیمبیا ته په 22 منډو ماته ورکړه. په دغې سیالۍ کې لومړنۍ بیټنګ یا توپهنه د افغانستان ټیم وکړه او محمد شهزاد 45، حضرت الله زازی 33 او محمد نبی 23 منډې یا رنز جوړ کړل. د افغانستان ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په ورکولو سره 160 رنزونه وکړل. په ځواب کې د نمبیا ټیم په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 98 منډې وکړې او دا شان افغانستان د غلوبه د 28 منډو په ستر توپیر سره وګټله. د افغانستان لخوا حمید حسن او نوید الحق 33 او ګلبدین نائب 2 کسان آؤٹ کړل. افغانستان پر روان ٹی 20 سیالیو کې تر اوسه 3 میچونه کړي چې یو یې بللې دي او دوه یې ګټلې. دا د دې محل خبرنه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د سویډن د خارجه وزیر د بشري حقوقو اداګانو ته د ایران کلک ثواب دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. بشري حقوق یو داسې ټکی دی چې د نړیوالې ټولنې د همغه نورو ډیرو موخو او موضوعګانو په څیر یې د لویدیځوالو د دوه ګڼوالي او اغیزو له امله خپل حقیقي معنا له لاسه ورکړي ده. د سویډن، فرانسې، انګلستان او کینیډا په شمول ځینې اروپایي هیوادونو چې ځانونه په نړۍ کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي معرفي کوي په دغه ډګر کې د امریکا له سیاستونو سره غږمله توپیري او غیر منصفانه کړشار ته مخه کړې ده. د سوید د خارجه وزیر ورستی سرګندونې د همدغه دواګونوالي یو مثال او بیلګه ده. ایران د قضایی قوې د بشری حقوقو د کمیشن منشی خاغلی کاظم غریب آبادی د سویډن د خارجه وزیر د غورستیو څرګندونو او ادعاګانو په غبرګون کې چې دغه هیواد په پارلماني غونډه کې په ایران کې د بشری حقوقو د وضعیت په باب په یو اړخیزه دریځ نیونی او د حقیقت په پوټه ملنډه وهلې. په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلي چې د سویډ د خارجه وزیر پام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي رپورټر او د څو خپلواک کارپیژاندو د اکتوبر د 19 نیټې هغه اعلامیه ته اړوم چې د امریکا له بندیزونو سره د سویډ هیواد له اندازې زیاتې ملګرتیا په عنوان سره د ایران ولس د سلامتیا حق ته تاوانونه رسولي دي خبره شوې ده. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټر یوشمیر کارپیژاندو په همدې ورستیو کې په یو راپورټ کې هغو مشکلاتو ته په اشاره سره چې په ایران کې ځنې ناروغان د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې د خپلو اړتیا وړ درملیزو تجهیزاتو او درملو ته د لاسرسي لپاره ورسره لاسو ګریوان دي ټینګار کړی چې دغه بندیزونه له بشري حقوقو په تیره بیا د سلامتیا له حقه د برخمنې ده خنډ ګرځي. په دغه راپورت کې په تیره بیا د امریکا د بندیزونو په دلیل ایران ته د خپلو طبي پټیو د یوې جوپې د لیګلو د لغوه کولو لپاره د سویډن د درملنې د یوه شرکت فیصلې ته اشاره شوې ده. له دغو پټیو په آی بی کرونا ناروغانو د پوستکي په یوه کمساري ناروغۍ د ککړو خدماتو او درملنې لپاره استفاده کیږي. د دغو پټیو یوازینی تولیدونکي د سویډ یو شرکت چې لا دې مخکې هم د بندیزونو په دلیل ایران ته د خپلو محصولاتو صادرات درولي وو. د امریکا له بندیزونو سره د ملګرتیا لپاره د سویډ د حکومت او درمل جوړونې دغه شرکت فیصله د بشري حقوقو د اجرایي ضمانت لپاره د نړیوالو ژمنتیاو خلاف ورزي حسابيږي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا عزتمنو اوریدونکو اوس ما فاطمی سلامونه ومنې عزیزانو اوس هم د تاریخ پانه یو بل برخه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې له سمنېټه ده چې د 1434 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د نومبر له وړمبې نېټې سره برابر ده. یو زرو کاله پخوا د 1416 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 15 نیټه د شیخ مفید مشهور شاگرد ستر شیعه فقیه سید مرتضی علم الهدا په 80 کې وفات شو. سید مرتضی علم الهدا چې نسب یې له 15 واسطو سره اووم امام حضرت امام موسی کاظم ته رسیده د 355 هجری قمری کال په رجب میاشت کې په بغداد کې وزیږید. هغه چې د شیخ مفید د رښتنی خیال او فکر سره د هغه ستر شیخ د درس ټولګې ته لاره پیدا کړې وه د خپل ورور سید رضی په ملتیا د استاد د معرفت لبنه څو ښکلي ګلان خپل کړل. د سید مرتضی عالم الهدا د درسي حوزې ځانګړنې داسې وې چې هر ډول خلک له هر عقیدې سره کولی شول د تدریس استفاده وکړي. همداراز هغه لومړنی کس دی چې کور یې د دارالعلم ونوماوه او هغه یې د بحثونو او مناظرو لپاره برابر او د هغه کتابتون تر 30,000 ټوکه کتابونه درلودل. د سید مرتضی پریمانه تالیفات له 50 زیات آثار ګڼل شوی او د اسلامي علوم او احکامو په خپرولو کې د زیاتو هڅو له امله یې هغه د مکتب نوی کوونکی او د دین راژوندی کوونکی او په 4 هجری قمری پیړۍ کې الهي معارفو ته د رونق او ښکلا بخښونکی بللی دی. یو سل وکاله پخوا د 1293 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په لسمه نیټه د لومړني نړیوال جنگ په بهیر کې ایران خپل بې پلویتوب اعلان کړ. په دغه جنگ کې د ایران بې پلویتوب د حکومت لخوا د ملي شورا د جرګې له تصویبې دا وروسته اعلان شو، خو د هغه وخت د واکمنانو سیاسي کمزوري، د ایران کورنۍ ګډوډ حالات او په جنگ کې د ښکېلو هیوادونو پراختیا غوښتنه او جنگ جوړونه د دې سبب شول چې د دغو هیوادونو لخوا د ایران د بې پلویتوب خلاف ورزی وشي. په همدې وجه ایران د برطانیې، روسیې او عثماني ځواکونو د حملو هدف وګرځید او ایران ته زیات زیانونه ورسېدل. وش پیتا کال مخکې د 1450 میلادي کال د نومبر په لومړنۍ نیټه د احمد بن بلال لخوا د الجزایر د ازادي بخښونکي غورځنګ په جوړېدا سره د دغه هیواد د خپلواکۍ جنګونه پیل شول. الجزایر د 19 پیړۍ په لومړیو وختونو کې په بشپړه توګه د فرانسې تر تسلط لاندې راغی او په دغه موده کې د دغه هیواد د خلکو ازادي غوښتونکو مبارزو په تیت پرکه توګه دوام درلود. بلاخره د فرانسوي استعمارګرو له 1320 کال واکمنۍ وروسته په 1928 میلادي کال د الجزایر د مسلمانو خلکو مبارزه بریالی شوې او فرانسوي ځواکونه له دغه هیواد څخه ووتل. له دې وروسته د الجزایر د ازادي بخښونکي جبهې یو مشر احمد بن بلال د ولسمشر په توګه وټاکل شو، خو په 1915 میلادي کال کې د هغه وخت دفاع وزیر د کرنیل بومیدیان په کودتا سره د بن بلال ولسمشری ختمه شوه. د الجزایر د ازادي بخښونکي غورځنګ د جوړېدا ورځ د الجزایر د ملي ورځې په توګه نومول شوې ده. دوه څلویښت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په لسمه نیټه یو مبارز عالم او فقی آیت الله سید محمد علی قاضي طباطبایي د فرقان نومې ترهګرې ډلګۍ په لاس شهید کړی شو. هغه په 1293 هجري لمریز کال کې د ایران په تبریز ښار کې وزېږېد او د خپل عالم پلار تر تعلیم او تربیت لاندې د دینی علوم او مقاومت زده کړل. آیت الله قاضي طباطبایي بیا خپل لوړې زده کړې په معتبرو علمي حوزو کې ترلاسه کړې او د امام خمیني رحمت الله علیه په شان د هغه وخت لستر او عالمانو څخه یې پریمانه علمي استفاده هم ترلاسه کړې. آیت الله قاضي طباطبایي د شاه پر خلاف د خپلو سیاسي مبارزو په اوږدو کې په زلونو جلاوطن او بندي شو. هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د اسلامي انقلاب د ارواښاد ستر رهبر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه لخوا د تبریز ښار د جمعې د امام او د هغه حضرت د استازي په توګه منصوب او بالاخره په داسې یوه ورځ شهید کړی شو. د صهیونیستي رژیم داخلي مشکلات. عزتمنو اوریدونکو، صهیونیستي رژیم په داسې حال کې د نورو هیوادونو پر خلاف جنگ جګړې ته دوام ورکوي او د ایران په اسلامي جمهوریت باندې حملې ته د تیارېدو په اکله ادعاوې کوي چې په داخل کې په مختلفو برخو کې له جدي زیانونو سره مخامخ دی. په دې لړ کې په دوو پروګرامونو کې د اسرائیلو د رژیم د مهمو کورنیو زیانونو جاج اخلو او په دې اوله برخه کې درته ټولنیز تاوانونه په لنډه توګه بیانوو. هیله ده چې تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. یادونه هم ضروري ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو.
عزتمن اردونکو د سهونیستي رژیم اصلي مسله د نفوس او جمعیت مسله ده. د اسرائیلو جلی رژیم په یو هیواد باندې د بدلیدا لپاره نفوسو ته اړتیا درلودله. په همدې بنیاد د تیرې میلادي پیړۍ له پیلېدا څخه د دنیا له مختلفو هیوادونو څخه نیوکي ټاټوبي ته د یهودیانو کډه کول په اجنډه کې وروستل. اسرائیل چارواکو تل کوشش کړی دی چې د ښه ژوند په ژمنې سره د ټولې دنیا یهودیان نیوکي فلسطین ته کډه کېدا ته وهڅوي، خو بیا هم په دې وروستیو کلونو کې په امنیتي او اقتصادي برخو کې د اسرائیلو د ستونزو په وجه د مهاجرت مسله په پوټه توګه ترسره شوې ده او یهودیانو نیوکي ټاټوبي ته د کډه کېدا پر ځای له نیوکي ځمکو وتلو ته مخه کړې ده. د سهونیست رژیم د احصایو د مرکز په وینا له 2009 میلادي کال څخه له فلسطینه د یهودیانو وتل ډیر شوي دي او د هغو کسانو شمیر چې له نیوکي فلسطینه وتلي دي او نه دي بیرته ستنه شوي دي، له هغو کسانو څخه چې دغه ټاټوبي ته ورغلي دي یا وتلي دي او بیرته ستنه شوي دي ډیر دی. په نیوکي فلسطین کې د اسرائیلو د نفوسو یو بل زیان د مختلفو قومیتونو شتون دی. د دنیا له مختلفو هیوادونو نیوکي فلسطین ته د څه د باندې سلو مختلفو قومیتونو یهودیانو مهاجرت کړی دی چې په ځینې پکې له سره یهودیان نه دي، نو په دې وجه چې په کومه خوره کې چې له سلو ډیر قومیتونه استوګن شي هلته بیا په همهغه اندازه لنجې او ناخطې هم زیاتیږي. د ملیتونو د هویت د ساتنې کوشش یو له هغو ستونزو ده چې سهونیستي رژیم یې سخت خیل کړی دی. دغه قومونه کوشش کوي چې د اسرائیلو له کابینې امتیاز ترلاسه کړي. دا امتیاز اخیستنې د قومیتونو د زیاتوالي په وجه له هرې لارې څخه بڼه نیسي او همدا چاره د پټو بهیرونو د رامنځته کېدا او له تباهکارو بنډونو سره د دغو قومونو د ملګرتیا او د ډیرو قانون ضد کړنو سبب شوي دي.
د اسرائیلو مخته یو بل مهم ټولنیز تاوان د ټولنیزو اختلافاتو له امله په نیواکي ټاټوبي کې قومیتي شخړې دي. دغه شخړې په نیواکي ټاټوبي کې د قومیتونو د ډیروالي او په دغې سیمې کې استوګنو نورو قومونو ته د یهودیانو توکمپال او برتري غواړي نظریه دي. په نیواکي ټاټوبي کې په کلي توګه درې ډوله ټولنیز درزونه شته چې پکې د عربو او یهودیانو ترمنځ د تاریخي او قومیتي درز او اختلاف، د یهودي ډلو ترمنځ نسلي او توکمیز اختلاف او د یهودیانو ترمنځ دینی اختلاف شامل دي. د عربو او یهودیانو ترمنځ قومیتي درز اختلاف پر رامنځته شوي قومیتي هویت باندې د خبرتیا له امله دی. همدارشان د دواړو ډلو ترمنځ تاریخي اړیکه د تیریګري تاریخي حافظې له مخې رامنځته شوې ده چې دوه متعارض قومي ټولګې ورڅخه راوتلي دي. له دې سره سره د سهونیست رژیم له توکمپاله کارچار څخه رامنځته شوی دا درز او اختلاف د اسرائیلي عربانو په نسبت هم دی. دغه درز سیاسي ډګر او عمومي بسیج ته هم رسېدلی دی. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د روان کال په مۍ میاشت کې پس له هغو نښتو چې په نیواکي مځکو کې د یهودیانو او عربانو ترمنځ وشوې ولیکل، اسرائیل په داسې حال کې چې یو ځل بیا یې په دې وروستیو کې د غزې خاریز د خپلو بریدونو هدف ګرځولی دي، له داخل څخه له یوې ننګونې سره مخامخ شوی دی. ګاونډی د ګاونډي خلاف په اسرائیلو کې استوګن یهودیان او عربان جګړې او تشدد ته راپورته شوي دي. داسې ټولنیز تشدد ته چې تیرو څو لسیزو کې به یې بیمخینی وي.
فاګوردونکو د سیاسي علومو او اسرائیلي کارپو ایلان ګریل سامیر په لومړ نومي فرانسوي ورځپاڼې کې په دې حقله ولیکل، د اسرائیلي یهود او عرب خاریزو په سړکونو باندې په یو بل حمله وکړه. یو شمیر دوکانونه ولوټل شول، ځینې کنیسې وسوځول شوې او دیوال په دیوال ګوانډیان د یو بل لشتونه په ویره کې شول. دا ډول نښتې چې د اسرائیلو په ډیرو خورونو کې ولیدل شوې د هغه حالت پای ګڼل کېږي چې یو ډول ګډ سولهیز ژوند ګڼل کېده. گریل سامیر د اسرائیلو د عرب ټولنې اوسنی حقیقتونه داسې بیانوي. د اقتصادي او اجتماعي پراختیا نشتوالی د دغه ډلې په ستره برخه کې جړه لرونکې بېوزلۍ په عرب میشته کلیو او سیمو کې د بیغ بنیا او سخت کمای او هغه په ډګه تبعیض چې د حسادت او خوابدۍ سبب کیږي. خپله د نیواکي ځمکو د یهودیانو ترمیان هم نسلي او مذهبي درز او وطن موجود دی. د یهودي ډلو ترمیان اختلاف د څلورو مشهورو هویتونو یعنی د سپاردیم توکم، اشکانزی نسل، د روسي یهودیانو د توکم او د ایتوپی یهودیانو د نسل ترمیان لټولی شو. د یهودیانو ترمیان توکمیز اختلافات د نړۍ په مختلفو سیمو کې د هغوی د تیت پرکوالي په وجه دی. د نړۍ یهودیان په داسې ډول ډول ټولګو ویشل کیږي چې د ژبې، کلتور او تمدن له نظره په خپلو کې سره فرق لري. په دغو کې تر ټولو مهمه تقسیم بندي سپاردیم او اشکانزی ده. اشکانز کلمې په عبري ژبه کې جرمني ته اشاره درلودله او کوم یهودیان چې د اومې او اتمې میلادي پیړۍ ترمیان د ایټالیا له جنوب څخه جرمني ته کډه شول اشکانزی یهودیان ونومول شول. همداشان سپاردیم په عبري ژبه کې اسپانیا ته اشاره ده. سپاردیم هغو یهودیانو ته هم ویل کیږي چې له عربي او اسلامي سیمو څخه یې مهاجرت کړی و. دا دواړه ډلې د تلمود په چوکاټ کې د دینی تفسیرونو، د عبادتونو او لمانځه د طریقې او د شخصي احوال او جامع په سر ډېر توپیر نه لري، خو اصلي اختلاف د ختیځوالو په نسبت د لویدیځوالو برتري لټونکي نظر او د هغوی د کلتور سپکوي ته ورګرځي. دغه توکمیز درس په پخېدو دی. دغه پخېدل په استوګنو او جغرافیایي سیمو کې د یهودیانو د خرګي جوړونې او د راکونې او ورته د مالي امتیازاتو په ورکولو کې د نابرابرو سیاستونو د غوره کولو نتیجه هم ده. دا ډول ډلې د تلمود په چوکاټ کې د دینی تفسیرونو، د عبادتونو او لمانځه د طریقې او د شخصي احوال او جامع په سر ډېر توپیرونه لري، خو اصلي اختلاف د ختیځوالو په نسبت د لویدیځوالو برتري لټونکي نظر او د هغوی د کلتور سپکاوي ته ورګرځي. دغه توکمي درس په پخېده دی. دغه پخېدل په استوګنو جغرافیایي سیمو کې د یهودیانو د خرګي جوړونې او د راکونې او ورته د مالي امتیازاتو په ورکولو کې د نابرابرو سیاستونو د غوره کولو نتیجه ده. د یهودیانو دیني اختلاف بیا د سیکولرانو او مذهبیانو ترمنځ دی. د دغه اختلاف له مخې سیهونیستي یهودیان په دریو ډلو ویشل کیږي. ړومبنۍ ډله هغه مذهبیان دي چې د یهود شریعت په دینی تعلیماتو باندې په منظمه توګه او د ژوند په ټولو طریقو کې پابند دي. دویمه ډله چې په سنت او دودپالو مشهور دي، یوازې په هغو تعلیماتو پابند دي چې د ټولنیز اړخ لري، لکه دینی اخترونه، د واده د دود خیال ساتل او د حلالولو خوراکونو خوړل وغیره. او دریمه ډله هغه ده چې د دین هیڅ پابندي نه کوي، خو په سیهونیزم باندې ډیر باور لري. مذهبي درز اختلاف سبب شو چې دینی ګوندونه توانېدلی دي چې په حکومتي تلفونو سره د مذهبیانو لپاره ډیر امتیازات ترلاسه کړي. په دغو کې په ډیرو مهم امتیازونو کې د سربازۍ یا عسکرۍ له خدمته، د یشوا دینی ښوونځیو د زده کوونکو او د ټولو مذهبي جناکو معافیت شامل دی، چې له دې مخکې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د اسرائیلو په تیرې کابینې کې د اختلافاتو یو علت هم و.
قدرمن اوریدونکو، د ذکر شویو شرایطو او حالاتو ټولګه سبب شوې ده چې په اسرائیلي ټولنه کې ټولنیز زیانونه زیاتېدونکي بهیر ولري. دا شان چې د دغه رژیم له جوړېدو څخه د شپږ او یا کلونو په تیرېدو سره به نیواکي ټاټوبي کې تر اوسه یو ملي هویت نه دی رامنځته شوی او ټولنیز اختلافات د سختو نښتو د رامنځته کېدو سبب کیږي. دا شان چې کله کله دغه رژیم د کورني جنګ له خاطرې سره هم مخامخ کیږي. په همدې لړ کې بار ایلان پوهنتون او مانومیدین صندوق په 2019 میلادي کال کې د اسرائیل کونګور په عنوان سره یوې ګډې پروژې سره په اسرائیلي ټولنه کې د همیشنۍ شخړې څرنګوالي ته پام کړی او ټینګار یې وکړ چې د اسرائیلو په ټولنه کې تاوتریخوالی زیاتېدونکي بهیر لري. د دغه تحقیق پایلې چې پکې د اسرایلو د ټولنې 1,300 کسانو ګډون درلود او په لومړي ځل خپلې خپاره شوي مسایل وښودل چې 8.5 یعنی 8.5% یهودیانو په اسرایلو کې د استوګنو عربانو پر خلاف قهرجنو اقداماتو ته تیاری درلودلی او 8.5% یهودیانو باور دي چې عربانو ته پر رسنوی کې د خپل عقیده د اذان دانه څرګندولو اجازه نه دی ورکړل شوی. پکار او هم داشان شپک چلویشت فیصد د یهودی ربانو د شاریستوب د حقوقو په بشپړه تضمین باندې هیڅ اعتقاد نه لري. په باریلان پوهنتون کې د یهودو د ډیموکراسۍ او د قضا مرکز مشر او د اسرایلو د کنګورې د پروژې یو بنسټګر پروفیسر ساحر لی فیشیس ټینګار لري چې په دغه تحقیق کې ترلاسه شوي نتایج د سختو او ترخو حقیقتونو او په ټولنې کې د ژورو دښمنیو په بیانونکې ښودنه کوي چې مختلفې ډلې له اوسنیو حالاتو راضي نه دي. په حقیقت کې په اسرایلو کې د قدرت په جوړښت باندې واکمنه توکم پالنه د تبعیض د رامنځته کېدو سبب شوې ده او اقلیتونه د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له پراختیا سره مخامخ شوې او همدا مسله هم له هغو یهودیانو سره د هغوی د شخړې او جګړې یو مهم عامل دی چې ځان په نیواکي فلسطین کې غوره او برلاس قوم ګڼي.
ګرانو دوستانو، د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسیږي، خو د دې لړۍ په دویم او وروستۍ برخه کې به د صهیونیستي رژیم د پوځي او امنیتي برخې تاوانونه وڅېړو. نو تر هغې در څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
بے نقاب امریکہ،
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د بینقاب امریکا یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګور دن کوز به یو لنډیز درته وړاندې کړو. د امریکا د حکومت د بودیجې 2.8 تریلیون ډالر کموالی تر راتلونکي میلادي کال پورې په امریکا کې د بېساري ګرانۍ وړاندوینې، د وسلوالو تاوتریخوالو په کچه کې 30% زیاتوالی، او د امریکا د جیوسټراتیجک ننګونې په توګه د چین یادونه په 13 کې د امریکا مهمې پیښې ګڼل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د خزانه وزارت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې د امریکا د حکومت د بودیجې کموالی 2.8 تریلیون ډالرو ته رسیدلې ده. دا د امریکا په تاریخ کې دوهم تر ټولو د بودیجې لوی کمښت بلل کیږي، خو سره له دې د امریکا د تیر کال په بودیجې کې 3.6 میلیارد تر دې زیات کمښت شتون درلودل. د امریکا د حکومت د بودیجې کمښت تیر کال 3.1 تریلیون ډالر اعلان شوی او داسې ښکاري چې کسب او کارونو له بر د پرانستل کېدو سره د امریکا د فدرال ادارې لګښتونه هم کم شوي، خو له بلې خوا د ټکسونو د راټولولو وخت هم رارسېدلی چې دا خپله د امریکا د بودیجې د کمښت له پوره کولو سره مرسته کوي او د حکومت عایدات زیاتوي. خو بیا هم د امریکا د حکومت د کلنی بودیجې کمښت د 3 تریلیون ډالرو په شاوخوا کې پاتې شوی دی. تیر کال د امریکا د حکومت د بودیجې کمښت په داسې حال کې اعلان شو چې دغه هیواد د کورونا خپراوي د امله له ستر بحران او کړکېچ سره مخامخ وه او اکثره کسب او کارونه بند شوي وه. په 2009 میلادي کال کې کله چې امریکا له لوی اقتصادي ځوړتیا مخامخ شوه، د دې هیواد د کلنی بودیجې کمښت 1.5 تریلیون ډالر اعلان شوی و. د امریکا د کانګرس د بودیجې د چارو څانګه تر دې مخکې وړاندوینه کړې وه چې د امریکا د دولت د بودیجې کمښت به 3 تریلیون ډالرو ته ورسیږي. د امریکا د دولت د بودیجې په هکله په نوي راپور کې راغلي چې د امریکا د حکومت په کلنی عایداتو کې 3% زیاتوالی راغلی ده، او یعنی کابو 4 تریلیون ډالر عایدات درلودلی دی. خو له بلې خوا د امریکا د حکومت د تیر کال لګښتونه هم کابو 5 تریلیون ډالرو ته رسېدلي چې د تیر کال په پرتله 4% پکې زیاتوالی راغلی دی.
عزتمن اوریدونکو، د امریکا د خزانه وزیر جانټ یلن په یوې مرکې کې ویل چې روان اقتصادي حالاتو ته په کتو سره تر راتلونکي میلادي کال پورې به د شیانو په بیو کې کموالی را نشي. هغې زیاته کړه چې د کورونا د بحران د اثراتو له امله تر راتلونکي میلادي کال پورې به په امریکا کې ګرانی وي، خو له هغه وروسته به بیرته وضعیت نورمال شي. د 2018 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د تورم یا د ګرانۍ کچا 15.4% ته رسیدلې وه چې دا په تیرو 1.5 کلونو کې بېساري وه. د امریکا د خزانې وزیر د کورونا خپراوی د ګرانۍ یا د تورم د رامنځته کېدا لامل وبلو. په امریکا کې د کورونا وایرس له خپراوي سره په تیرو 2 کلونو کې د تورم یا د انفلیشن یعنی د ګرانۍ کچا په دغه هیواد کې ورځ تر بلې په زیاتېدا ده. د باراک اوباما په حکومت کې د امریکا د خزانې وزیر او د مالی چارو شنان لری سامرز په امریکا کې د تورم د زیاتوالي په اړه وایي، له دې نه مخکې مو هم اندېښنه لرله خو اوس حالات له هغه نه چې فکر کوی هم هر خراب شوي دي. د امریکا خزانې وزیر جانټ یلن هم له سیانین ټلویزیون سره په مرکه کې د سامرز وینا ته په اشاره سره وویل، زه فکر کوم چې د هغه ارزونې ناسمې دي. زه داسې فکر نه کوم چې تورم زموږ له کنټرول څخه د وتلو په حال کې دی، بلکې موږ په هغه کنټرول لرو. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د کار د وزارت له لورې وړاندې شوي معلومات ښایي چې د سپتمبر د میاشتې تر پایه پورې 2,000,000 کسان بیروزګاره شوي دي. دا د امریکا د بیروزګارو دریمه برخه جوړوي. د بیکارۍ د کچې زیاتوالی د اقتصادي حالاتو د برابرولو لپاره د فدرال ریزرو یعنی د مرکزی بانک کار نور هم سختوي.
په امریکا کې د وسلوالو تاوتریخوالو کچا په تیر یو کال کې او د کرونا د خپراوي له پړاو سره سم کابو درې چند زیاتوالی راغلی ده. په وروستیو څیړنو کې راغلی چې د کرونا د خپراوي په 1,300 میاشتو کې او د دغه پړاو یعنی د 2000 میلادي کال د مارچ لنیولې بیا تر 2021 میلادي کال تر مارچ پورې 1,500 وسلوالې پیښې په امریکا ثبت شوې دي. په مخکنی 1,300 میاشتني پړاو کې دغه شمیرنه یوازې 9,000 و. په دې توګه په امریکا کې د مخکنی کلونو په پرتله د وسلې په مټ د جرمونو او د وژلو د پیښو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی ده. څېړونکي په دې باور دي چې د کورونا له امله د رامنځته شویو نفسیاتي ستونزو او ورسره د وسلو د پیر زیاتوالی د تاوتریخوالو د زیاتېدو سبب ګرځېدلی دی. هغوی په دغه راپور کې له چارواکو غوښتنه کړې وه چې په کورونو کې د پاتې کېدو او د قرنطینې له امله د ناغوښتې ټولنیزو او اقتصادي ټنشنونو ته پاملرنه وکړي. امریکایي شاریز له ناسم مدیریت له امله په دغه هیواد کې د رامنځته شویو کړکېچونو، کرونایي حالاتو، د توکم پالنې پر ضد د مظاهرو او نورو ټولنیزو ناخوالو په خاطر د ناامنۍ احساس کوي، نو ځکه د ځان د ساتنې لپاره د وسلو پیر ته مخه کړې ده. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کې د ډلوژونکو په اړه یو راپور خپور کړی او په دغه راپور کې راغلی چې د کورونا د خپراوي پر مهال هم په ډله ییزه توګه د وسلو په مټ وژلې کمی شوي نه دي، خو صرف په کافي اندازه په رسنیو کې انعکاس نه دی موندلی. کالیفورنیا، پنسلوانیا، ټیکزاس، فلوریډا، نواډا، جنوبي کارولینا، ایلینو، واشنگټن، کلورادو، آریزونا او شمالی کارولینا هغه ایالتونه دي چې پکې تر ټولو زیاتې وسلهییز جنایتونه ترسره شوي. واشنگټن پوسټ د وسلو د ګرځولو په اکله د قانون د کمزوریو په اړه ولیکل. هر کال په زرګونو کسان د امریکا په ګوټ ګوټ کې په ډزو سره وژل کیږي، خو سره له دې د وسلو د پلور د زیاتې ګټې له امله د وسلو کاروباریان د وسلو د ګرځولو پر ضد د نوي قانون د جوړېدو مخه نیسي. امریکایی حقوق پو رابرت پارتیولو په امریکا کې د وسلو د ګرځولو په اړه ستونزو ته په اشاره سره وایي، د امریکا ولسمشر جو بایډن په یو ستونزمن حالاتو کې گیر شوی، د داسې یو کس په شان دی چې د ژندې د دوو کانو ترمنځ بند شوی وي، ځکه چې دا یوه ډیره پخوانی مسله ده.
اګوریدونکو، د امریکا د پوځ د ګړې درتزوالې مشر جنرال مارک میلی د چین له لورې تر غږ د چټک توغندي ازموینه اندېښمنوونکي چاره وبلله. هغوی وویل چې د چین پوځي طاقت تر دې ازموینې هم زیات دی. جنرال مارک میلی زیاته کړه، له هر ډول شک او شوبې پرته چین د امریکا لپاره تر ټولو ستره ستراتیژیکه ننګونه ده. دغه امریکایي پوځي چارواکي بیا څرګنده کړه، چین په چټکۍ سره وده کوي چې تر دې مخکې مو ساری نه و لیدلی. چین ته د پام وړ یو وتلې پوځ رامنځته کړی هم دی. د امریکا د جیو سټراتیجیک ستر چیلنج په توګه چین ته د امریکا د پوځ د ګډې درسېزوالې کتنه په حقیقت کې په یوویشتمې میلادي پیړۍ کې او په انډو پیسیفیک او نړیوال ډګر کې د چین د کړچارو نفوذ او رول په اړه د واشنگټن کولی کتنه ده. د جو بایډن حکومت په نړیوال ډګر کې د چین او د روسیې په وړاندې یو یرغلي سیاست تعقیبوي. د امریکا د نوي حکومت د ملي امنیت د سټراتیجیک موقت لارخوانې په سند کې چې د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې خبر شو چین او روسیا د امریکا پر ضد دواستر غوښونه بلل شوې دي، خو په عین حال کې د جو بایډن حکومت د لوړ با چارواکو له ډیرو خبرو داسې ښکاري چې د بایډن د حکومت له نظره چین د امریکا په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په حقیقت کې سپینې ماڼۍ ته د جو بایډن په ورتګ سره د چین او د امریکا تاوتریخوالی نه یوازې کم شوی نه دی، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوړ جنگ، د دغو دوو نړیوالو قدرتونو د ناخطې د رامنځته کېدا په اړه اندېښنې هم نورې زیاتې کړې دي. د واشنگټن اصلي اندېښنه تر راتلونکو څو کلونو کې د نړۍ د لومړني اقتصاد په توګه د چین څرګندېدل او هم د هغه مخ په زیاتېدا پوځي قدرت دی چې اوسنی امنیتي انډولونه او د زبر ځواک په توګه په ختیځ آسیا کې امریکا ته ننګونې رامنځته کوي، نو ځکه خو امریکا په هره بیه چې وي د چین د کمزوري کولو په لټه کې ده. د جو بایډن د حکومت امنیتي سند کې په نړیوال ډګر کې د چین مخ په زیاتېدا اثراتو ته په اشاره سره ویل شوی دی چې چین یوازینی سیال دی چې کولی شي خپل اقتصادي، ډیپلوماټیک، پوځي او ټیکنالوژیک ځواک پر نړیوال نظام باندې د دوامداره فشار لپاره وکاروي.
پا په چین باندې د امریکا د نیوکو تور په مختلفو اقتصادي، سوداګریزو، پوځي، امنیتي او بشري مسلو متمرکزه شوې ده. اوس امریکا له خپلو ملګرو سره یو ځای هڅه کوي چې په انډو پاسیفیک کې چین مهار کړي. امریکا یې دا کوي چې د چین په جنوبي سمندر کې د چین وروستي اقدامات آزاد کښتۍ چلونې او د دې سیمې هیوادونو ته ګواښ رامنځته کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې چین په ډېر جدیت سره د خپلو سمندري سرحدونو د پراخولو په لړ کې د مصنوعي ټاپوګانو جوړونې ته دوام ورکوي. په دې خاطر امریکا په یاده سیمه کې د خپلو ملګرو سره د خپلو هوایي او سمندري ځواکونو د پیاوړي کولو په لټه کې ده. سره له دې ځینې کارپوهان په دې باور دی چې امریکا د خپلو درنو پوځي لګښتونو سره سره د چین سره په یوه سرتاسري جګړه کې بایلونکي بشي. د امریکا د انډو پاسیفیک د حوزې مخکنی قومندان فلیپ ډی ویټسون وایي د چین پوځ په راتلونکي شپږو کلونو کې به د امریکا په پوځ برلاسه شي چې په دې سره به د ختیځې آسیا موجوده حالاتو کې بدلون راشي. البته د بایډن حکومت په انډو پاسیفیک کې له چین سره مقابلې ته لومړیتوب ورکړی او په دې سیمه کې د چین پر ضد پوځي ائتلافونو جوړولو ته مخه کړې ده. د هند، استرالیا او جاپان په ګډون د کواډ په نامه څلور ګوني ائتلاف او همدارنګه د امریکا، استرالیا او برتانیې په ګډون د اکوس په نامه پوځي معاهدې هم په دې لړ کې شوي.
د تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصری او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.